وخت مو بخیر خره خلاص د دې محل خبرونو ته مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تلل شو خبرونه. نن د دوشنبه په افغانستان کې د ګزان یا پولیو پر ضد واکسینیشن عمومي کمپاین پیلېږي. د دې کمپاین په ترڅ کې چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې مهاله پیلېږي، تر 15 کلونو کشرو میلیونونو ماشومانو ته واکسین ورکول کېږي. د کمپاین په لړ کې به روغتي کارکونکي کور په کور ګرځي ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې هیڅ ماشوم له واکسینه پاتې نشي او د وایروس د خپرېدو مخنیوي وشي. روغتي چارواکو ټینګار کړی دی چې د دې کمپاین اساس یې د پولیو بشپړل منځه وړل دي. سره له دې چې پروسی کلونکو کې په افغانستان کې د پولیو وایروس د محاکدو په برخه کې د پامړ پرمختګ شوی، خو له هم افغانستان یو له سوګوتو په شمیر ودونه څخه دی چې د پولیو وایروس محو شوی نه دی پکې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وایي هڅه کوي چې له ګاونډیو ودونه څخه راستن شوي افغان کډوال بیرته په ټولنه کې مدغم کړي، د کار زمینه ورته برابره کړي او د دوی فوري اړتیاوې پوره کړي. د یو نامه مشر روزا تون بایوا پرون د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له مالی او اداري مرستیال محمد نعیم سره په کتنه کې د افغان ولس پر وړاندې د ملګرو ملتونو پر دوامداره ژمنتیا ټینګار وکړ. هغه ویل چې یو نامه یوازې د ژوند لمړني خدمات نه برابروي، بلکې د راستن شوي کډوالو لپاره د کار زمینه هم برابروي چې دوی په ټولنه کې په مناسب ډول د ترانسپورت هوایي چلند وزارت د پیژندنې ادارې لړکل سره سم به نن دوشنبه د غبرګولي 15 د افغانستان په ولس ولایتونو کې باران ووري. د دې ادارې له هغې خبر پاڼې سره سم چې پرون یک شنبه خبره کړه، په کونړ، ننګرهار، بدخشان، تخار، نورستان، لوګر، خوست، پنجشیر، پروان، بغلان، سمنګان، سرپل، بامیان، دایکندي، خور، بادغیس او میدان وردګ ولایتونو کې د درنو بارانونو برېښنا او سیلونو احتمال شته. په مختلف ځایونو کې به د باران اندازه د 10 او 1.5 میلی مترو ترمنځ وي. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنعت ګډه خونه وایي پاکستان له افغانستان سره د دوړخیزې سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا لپاره افغانستان ته پر خپلو ځینو صادراتي اقلامو لسلنه تعرفه کمه کړې ده. پاکستاني رسنیو نن دوشنبه د دوړې ودونو د سوداګرۍ او صنعت د ګډې خونې د مسؤلانو په قول ویل چې د پاکستان د فدرالي مالی ادارې نوي اصلاحات به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ او ترانزیت اسانتیاوې برابرې کړي. د دې اصلاحاتو هدف د سوداګریزو اړیکو پیاوړتیا او د سرحدي سوداګرۍ پر وړاندې د خنډونو لرې کول بل شوي دي. د روسیې لخوا د اوکراین پر خارونو له پراخو وژونکو بریدونو وروسته د امریکا د متحده ایالتونو ولسمشر تر ټولو په توندو څرګندونو کې د کرملین پر مشر ولادیمیر پوتین انتقاد وکړ. ویل چې پوتین پوره لیوانه شوی دی. هغه خبرداری ورکړ که پوتین هڅه وکړي ټول اوکراین ونیسي، دا به د روسیې سقوط ته لاره هواره کړي. ډونالډ ټرمپ د دوشنبې په سهار په خپله ټولنیزه شبکه کې ولیکل د تل له ولادیمیر پوتین سره ډېرې ښې اړیکې لرلې، خو هغه ته څه ورپېښ شوي، پوره لیوانه شوی دی. په غزې تړنګ کې د اسرایلو په حمله کې لکتر لګ 250 تنه وژل شوی دي. د غزې روغتیایي چارواکي وایي چې د دوشنبه په ورځ د خبرګول 15 د اسرایلي بریدونو لامل لکتر لګ 250 کسان مسل شوی دي او 3 په یو خونځي کې وژل شوی چې د خلکو د پناځای په توګه ورڅخه کار اخیستل کېده. د اسرایلو پوځ ویلي چې هغه کسان یې په نخښه کړی چې له دغه خونځي څخه عملیات کول. د ماستر ولکلاندې د روغتیا وزارت د عاجل خدماتو مشر فهمي اواز ویل چې د غزې خار د درای چې په سیمه کې پر خوانځي بریټ ډاکټر لګا 55 تنه ټپین کړي. هغه زیاته کړه چې د دې پیښې په وجه شوی کسان کې پلار او 15 ماشومان هم شامل دي. وروسته خبر هم دا چې د فورسبرس د راپور لمخې د پرتګال نامتو فوټبالر او د سعودي عربستان د النصر کلب لوبغاړی کریستیانو رونالدو د 2015 کال د نړۍ تر ټولو ډیر عاید لرونکي ورزشکار بلل شوی دی. دغه راپور لمخې رونالدو په مجموعي ډول له معاش او له لوبې په هر عوایدو څخه 215 میلیون ډالر ترلاسه کړی دی. په دې لیست کې دوهم ځای د باسکټبال ستوري سټیفن کیری ته رسېدلی چې 165 میلیون ډالر ګټي. له هغې وروسته د برېټانیا مشهور بوکسر ټایسن فیوري په 165 میلیون ډالر عاید سره دریم مقام لري. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اوریدلی شئ. د شری ناروغي له عمله د مړینې ته کچیل وړیدل
مو ماشوم مریضو اول پی وړي وړي داني راوختلې به ورس تمته به کاوري ډيري به ایست موږ بوته ډاکټر ته یال دلاړو ډاکټر ویل ته د خوشیری نیولای ده.
افغانستان کې د څاروي دخلي او پخو په ناروغي اخته کېدو مالی زیانونه اړولي.
دا زمون پولیس کې دا مرز بيخي زیات شوی خلکو څارو یغشت ډېر خلک ډېر اقتصادي زیان خورې واړه ترافي ژوند د بزافت تراب کې امدا دي چې خلکو یا څارو د امدا ته ګوره دا خرڅې هم د دې استفاده
کوي. او نن په ټول افغانستان کې د ګوزړنځت واکسین کمپاین پیل شوی.
او په دې خوخه ما چې پولیو واکسین کمپاین شروع شوه دي موږ خپل ماشومان ټول واکسین کړل.
خبرونه کوي نور پرونه حمله رو
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د روغتیا نړیوال سازمان WHO په افغانستان کې د شری ناروغي لامل د مړینې د کچې د لوړېدو خبر ورکړی دی. WHO ویلي یوازې په وونه کې د روانې میله یولسمې تر ولسمې د شری یا سرخکان لامل یویش کسان مړ شوي چې نولس لپې زکلونو کم عمر ماشومان دي. نور چیسات په دې راپور کې
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د 2015 کال په شلمه ونه کې د مئی له 11 تر 18 د شریا سرخکان 3300 شکمنې پیخي او د 21 کسانو مړینه ثبت شوه. WHO خبرداري ورکوي چې د شمیر لدی د وړاندې ونې په پرتله 602% زیاتوالی ښيي. د سازمان په بیان کې چې یک شنبه د مئی په 25مه د ریلیف په پاڼه خبر کړي ویلي چې د 21 کسانو په مړینه کې 0.15 کلونو کم عمر ماشومان او پاتې میرمنې دي. د روغتیا نړیوال سازمان موندنې ښيي چې په دې سره په روان 2015 کال کې د شریا سرخکان د ثبت شویو شکمنو پیښو شمیر شاوخوا 55,650 او ترې د مړینې شمیر 350 ته ورسید. په داسې حال کې چې دا شمیر په 2020 کال کې 250,000 کسانو. په بیان کې راغلی دی چې د شری تر ټولو زیاتې شکمنې پیښې په هلمند، نورستان، بدخشان، جورجان او اروزګان کې ثبت شوي. WHO ویلي له 15 کلونو کم عمر ماشومان تر ډیره له دې ناروغۍ زیانمن دي. په همدې حال کې یو شمېر افغاني کورنۍ چې ماشومان د شری په ناروغۍ اخته شوي او یا دغه ناروغۍ له امله مړه شوي وایي له یوې خوا اقتصادي ستونزې او له بله خوا دغه ډول مرګونو ناروغیو ترې د ژوند لوری ورک کړی. د پلازمینې کابل یوې اوسیدونکي شایما ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې مخکې د خور له 15 کلونو کم عمره یو زوی د شری له ناروغۍ مړ شو.
زمون ماشوم مریض و اول پری وړې وړې دانې راوختلې به ورس تم ته بکوري ډيري به ایس تمنګ بوت ډاکټر ته دل دلاړو ډاکټر ویل ته دا خوشیری نیولای ده به منګ ورته دوا واغستله دوا مرته شروع کړل خو دا زمونږ اقتصادي وضعیت ډیر خراب وو او د صحیح دوا مرته نشو واغستلې کله به دوا ورته واو کله نه و به خدای پاک رضا ونه استمر شو. اقتصادي مشکلات دي، غریبي ده، هر طرف ته څوک ډوډۍ نه لري خوراک ته به دادونه دواګانې پچی وارو.
د ننګرهار د چین ولسوالۍ یو اوسیدونکی او روغتیایي رضاکار الفت الله محبزي ازادي راډیو ته وویل په دې وروستیو کې د دوی په سیمه کې په ماشومانو کې د شری یا سرخکان ناروغي تر بل هر وخت زیاته شوې ده.
په دغه ګرمۍ موسم کې د لړ وخت کې تقریبا تر 40 خو زیات ماشومان چې ما ته معلوم دي د سرخکان یا په شری اخته وو او د شوم ماشومانو کې د سې یو چې شپږ وکاسه د یوې کورنۍ نه وو ځکه دا یو وایروس دی او ډیر زر انتقالیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان د غرض د شدیدو تنفسي ناروغیو په ګډون د بیلابیلو ساري ناروغیو د یوې ونې د مثبتو پیښو شمیرې هم خپرې کړې. دغه سازمان ویلي چې د مئی له 11 تر 18 په یوه ونې کې د شدید اسهال له 3000 زیاتې د تنفسي ناروغیو نږدې 3000 د کووډ 19 له 200 زیاتې د ډینګي تبې شپږ سلوي خو د کانګو ناروغي یو سلويخت مثبتې پیښې ثبت شوې. دغه سازمان له دې وړاندې د مئی په 13 هم په افغانستان کې د شری په ګډون د ساري ناروغیو د زیاتېدو خبر ورکړ. په راپور کې راغلی و د روان کال په اپریل میاشت کې د شری 3003 مثبت پیخي او د یو سل یو لس کسانو مړینه ثبت شوه چې د مارچ په پرتله 3 سلنه زیاتوالی خي. WHO ویلي و چې په یو شمېر سیمو کې د واکسین ټیټ پوخخ ککړیو به ناسم روغتي وضعیت د کډوالو راتګ او موسمي بارانونو خایي د کړکیچ لاپسې پراخ کړی.
پرم دې موضوع می د داخله ناروغي متخصص او د کابل طبي پانتون په خوانی استاد خغلی احمد دیر مرج سره مرکه کړي او تر پختلې می دي چې د شری ناروغي د زیاتېدو عوامل څه دي.
د سرخان دي ناروغي عوامل یا عامل یو شدا سره یو رقم ویروس ته میکروب ده. اما خپل میکروب کله سي کچې ته میکروب زیاتې د خپل هم بدون دې چې نور شرایط ورته مسایل دي کني د انسان په وجود باندې عمله کوي بن انسان مریض ای. اما د میکروب د حمله کولو لپاره کله کله نور شرایط ته ضرورت وي چې هغه عبارت لري چې په کور کې ګڼه ګوڼه یا بیروباري د سوی ترزي حالت تک کسان چې صحیح خواړه نه لري یا هغه ماشومان چې صحیح خواړه نه ورته رسیږي دا یې بل عامل ده. د خلکو نقل و انتقال د خلکو تګ راتګ ده چې په دې وختو کې زیاتوالی د خلک له مهاجرین زیات راځي یا البته حرکات تحرکات هم زیاد سوي دي ځکه چې نقل وسایل ډېر سوي دي په هېواد کې د یو ولایت نه بل ولایت ته له یو کلي نه بل کلي ته خلک ډېر انتقالېږي خلک ځي تګ راتګ زیات سوی ده. همدارنګه د واکسینو نشتوالی داسې خلک واکسین نه کوي خپل وخت باندې وخت نشي کولای، او د نورو مرضونو موجودیت، د نورو مزمنو مرضونو موجودیت رسیدې مرضو
ډاکټر صاحب تاسو ویل چې دغه د ماجرینو رفتامات ډیر زیات په دغه برخه کې رول درلودلی سي. یو مسله په دغه سرحدونو کې تر یو بریده پورې واکسین کیږي، هغه واکسینونه څومره ګټور تمامېدلی سي؟ کنه هغه کافي نه دي، باید په کافي اندازه د دغه ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید مؤثره واکسین ترسره سي ترڅو جلوګیری دي وسي.
واکسین خو کله چې انسان ته کیږي هغه وخت وړي، دوه میاشتو پورې، کله کله یو میاشت پورې، البته هغه حداقل څلور هفتې ده. څلور هفتو وخت وړي چې لږ په وجود کې انتیبادي جوړ شي. بیا دا انتیبادي په اول واکسین باندې کمې وي، بیا د دوم ځل لپاره واکسین شي، د دریم ځل لپاره واکسین شي، اته بعض وختونه دوه کاله بعد یو کال بعد په تیرې بده وکړو. خلک لپاره مثلا لپاره فائدہ نه کوي، مګر د نو لپاره په سرحد کې واکسین کول د لاندې مودې لپاره فائدہ نه کوي، مګر په روغ وخت کې سمه ده. ښه کار ده، بهترین کار ده. اوسی
بل بل طرف ته په تشخیص کې څومره باید مزر کار وسی تر څو د ناروغي تشخیص او بیا د درملنې لپاره باید اقدامات ترسره شي؟ تر ټولو مهم مسله اول کې تشخیص مره مهمه ده، ځکه ممکن ډیری کسان پونس یا تر اوسه پورې د سرخه کاند جلوګری په برخه کې هغه سیګام نه پورته کړی چې هغه موثر تمام سي. په لږ وخت کې د تداوی ورته وسی که سم تاسو ویل چې ممکن ډیر زیات وخت ونسی، خو تر ټولو مهم مسله تشخیص مره مهم ده.
تشخیص البته ډیر چرته خلا خبره ده چې د دمنګه د هواد سی کارکونکو په دې مرز باندې کله چې مرز پیښه زیاتېږي، ټول ته باید کورسونه درسي او ټول باید په دغه په هوای زیاتي. د سرخان تشخیص لپاره درې شی ډیر مهم شی دي. یو دا چې شروع د سرخان معمولا لکه یو ورځ شو دي چې دا نور مرز سره ډیر سخت دي. خو درې شی چې اول دي نو دا مرز ډیر تشخیصيږي. اول چرته تبدون دوامدار تبه سوله د پینځو تو وخت له تبه د یو دي مرض یو مهمه علامه ده. دوه میتاد سي پستر وکي چخړي سرګي سرسوي میکروب لري سرګي وخه کوي. درې مخه خبردار دي داني دي کله چې تبه وشکي داني پیدا کیږي. د دانو زغ سر ډیر یو خاص سر ده. په اول ورځ کې دغه ګولو شاو شروع کیږي، په ټول ورځ کې تنه مخنيسي مخه غواړه. په دوه ورځ کې سینا او شانيسي. په درې ورځ باندې خو ترخه کیږي. دغه وس وس شاولې دل او دغه وس دانو او لچوخو سر د سترګو او تبه په زور استبه دغه تشخیص ډیر اسانه باندې کیږي.
بله ورسته کې ډاکټر صاحب د درملنې لار باندې کوږي چې خو به تر واسنه لارې کومه ده چې دغه درملنې په اساس باندې کولی شو د سرخه کان د پیخو د خبرېدو ترڅنګ د زړه تداوي په برخه کې طریق کار واخلو.
البته تداوي میکروب لپاره دوانست خاصه دوانه نه کوي تر څو پرې سره میکروب ډېر شدید نه یا دمو په یوه وخت متاسفه نه امکانات نشته بيخي. او په نورو په یوه وخت کله کله دوا ورکول کیږي، خما عموما دوانه ورکي په اته په روپي په مخکر په مختلفو یوه وخت لکه لندن کې زوسته کې مال دوانه ورکوم مګر اما نو شان ته تدابیر به درته نیول شي. چی شي تدابیر سي لمټول نم همه دې تبش کول دي ستو ته پر یا ایو پروفین باید ورکړی شي، مریض ته باید ډېر مرایات ورکړی شي، ښه خواړه ورکړی شي مریض ته، ښه خواړه په دې باندې دي چې پلوونه چلوونه دي وخوري. ښه خواړه زما دغه داسې پروټین دي لکه خوړو کې ورزیات د غوړو سره ډېر غوړ خواړه دي ورکي چې مریض ته نری ته ډېر ضرورت لري. په دې مرحله کې هغه باید زیات ورکړي، هغه په غوړو باندې ختم ورکړي. اگی ښه شدي کاږي پیدا کیږي په کلیو اطراف کې ممتاز پیدا کیږي، هغه هم نه نو زغ دال نو دغه خود خو پیدا کیږي. دم د پروټینو ښه منبع ده. دې کې باید لږ زیات هغه واچي غوړي او سره واچي پخې کې ماشوم ته ورکي، هغه غټ سره ته ورکي. نو دغه سمیداری ته وخت زو ساده ده. مهمه ده د ټولو ټولو نه ډیره مهمه خبر ده چې هغه ناروغ شخص په کوټه کې یا کور کې کینې، هغه پر نه دی یو څورز لپاره وبرز لپاره ستبان دی وزي نور خلک سره په تماس کې سي. دغه سماس باید محدود سي، نور خلک دې مشکل نه وساتل سي. فکر وکنه کیږي د نو هغه اخري خبره چې ډیره خبره سي بریزان ته البته مخنیوي کیږي، هغه واکسین ورکول دي. واکسین او ځان ته شرایط لري، واکسین ډیر اخد لري، اسانه لري، ښه چاره امداد واکسین ورکول دي. ټول کورنۍ باید مریضان خبرو ماشومان ته غټان زده باید.
د داخله ناروغ متخصص او د کابل طبي پانتون استاد خغلی احمد الدین مارجو چې موږ سره مرګ کړی و.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د افغانستان په اړه د جنیوا ملي ډایلوګ پر اختصالورم پړاو د دوشنبه پر ورځ ترکیه په انتالیا کې د سیاسي مدني رسنیو د فعالانو او د خزو ځوانانو د اساس بغړون پیل شو. دا غونډه د ټولنې د مختلفو برخو ترمنځ خبرو اترو د سنتي او د سنوي ننګونو د څېړلو او د ملي حل لارو د لټولو په هدف جوړ شوی ده. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان سفیر او دایمي استاذ نصیر احمد اندیشه د پروسه د بوراند مخنیوي او د ملي باور د بیرغول لپاره خورا مهمه ولله. د دې غونډې په جریان کې د مزایکې د افغانستان لپاره جامع سړک نه شه په نوم دیو پلان پاړه هم خبرې وشوي. یو نو وخت چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي په غوښتنه په فبروري میاشت کې چمتو شو او له طالبانو او اړوند ودونو سره شریک شو. تم دې موضوع په تړاو سره د افغانستان د خبرلانو د ملاتړ سازمان مشر او د غونډې یو ګډونوال ښاغلی حمید عبیدی بسر شوه. سلامونه عبیدی، سه وخت په خیر. کراته د غونډې په تړاو جزئیات راکې، تازه حال راکې چې غونډه روانه ده، غونډه کې پر کوم موارد باندې خبرې شوې دي؟ مهربانی عبیدی صاحب، که زما آواز اوری. بله عبیدی صاحب، زما آواز که تاسو اوری مهربانی وکوی. بله درنو اوریدونکو، نن په جنیوا، البته په د ترکیه په انټالیا کې د افغانستان په اړه د جنیوا ملي ډایلوګ او پرختیا څلورم پړاو غونډه روانه ده، چې په دې کې بیلابیل سیاسینو څیرو مدني فعالانو ګډون کړی ترسو په روان حالات باندې وغږیږي. اوس مرا سره د افغانستان د خبرلانو د ملاتړ سازمان مشر او د غونډې یو ګډونوال ښاغلی حمید عبیدی بسر شوه دی. سلامونه عبیدی صاحب، وخت په خیر. راته که د غونډې په تړاو تازه حال راکړي چې په کوم موضوعاتو تر دې دمه په غونډه کې خبرې شوي.
احمد اسلام، سلامونه تاسو اوریدونکو ته. که تاسو متاسو از ما ته سم نرازی، هیله ده چې ما واسه تاسو ته سم راشي. ای ما واز اوري؟
بله بله، مهرباني عبید سی.
اوکی، دا غونډه نن پیل شو. لکه تاسو په مقدمه کې ورته یادونه وکړه، د دې غونډه اصلي قداده چې په ټوله کې ډېر ګډونوال د مدني ټولنو استازي دي، د رسنیو استازي دي او یو شمېر سیاسي څېرې چې پر دې وغږیږي چې افغانستان کې څنګه یو ملي او فراګیره حکومت رامنځته شي او د یو ملي او فراګیر حکومت د رامنځته کولو لپاره څه باید وشي، کوم میکانیزمونو باندې باید کار وشي او څنګه یو سیاسي جوړښت د ټولو خوا تایید شي او د منلو وړ وګرځي، او کوم ځان د افغانستان په مسایلو کې داخل دي او د دوی ترمنځ څنګه دغه همغږي رامنځته شي. د دې تر څنګ په دغه غونډه کې د مدني ټولنو یو شبکه رامنځته شوه چې شاوخوا رامنځته شوی و، چې نن عملا اعلان وکړ او شاوخوا څلوېخت نورې ټولنې د دغه شبکې غړیتوب لري او د دغه شبکې اصلي موخه دا ده چې د دغو همغږیو لپاره ګام پورته کړي او عملي ګامونه ترسره کړي.
بله عبیدی صاحب، یو مسله چې په دغه غونډه کې یادونه ورته سوې ده، د ملي باور د جوړولو لپاره اشاره ورته سوې ده. رښتیا هم څومره به د ملي باور د جوړولو لپاره دغه ډول غونډې موثرې تمامې سي؟
زه فکر کوم یو لویه ستونزه په تیرو څلورو کلونو کې همدا د ملي باور رامنځته کول و. کڅان په دیاسپورا کې ګڼ شمېر حرکتونه شروع شوي دي، دخواهی کوي د افغانستان مسله کې دوی دخیل دي او د افغانستان د مسایلو لپاره بیلابیل پلاتفارمونه جوړ شوي چې بحث کېږي د افغانستان مسله په دغه پلاتفارمونو کې. خو د دغه همغږۍ لپاره او د دغه ملي فکر او د دغه ملي جوړښت رامنځته کولو لپاره تر اوسه متاسفانه هغسې مثبت ګمونه چې باید پورته شوي وای متاسفانه پورته شوي نه دي. که څم دغه پلاتفارمونه چې ما یادونه وکړه، دغه پلاتفارمونه جوړ شوي یا دغه موخې لپاره چې د ټول هدف فکر موږ فکر کوو چې یو دی او ټول دې لپاره هڅه کوي چې د افغانستان کې یو ملي حکومت یا ملي جوړښت رامنځته شي، خو تر دې مهاله لبد مرغه اختلافات شته او دغه اختلافات لوجه یو ملی حرکت را منځ ته وای نه دی. زه فکر کوم هر غونډه چې جوړیږي او هر برنامه چې جوړیږي دا د امغګې لپاره لاره اواره کوي او زمينه دې ته مساعدېږي چې ټول ته یو چتر لاندې کینی او دغه ملی فکر او دغه ملی حاکمیت د رامنځته کولو لپاره جدي ګامونه پورته
کړي. بله عبیدی صاحب، پایلوت ته څومره خوشبینه سي دوام پیدا کوي، نتیجه ورکولی شي؟ هغه مارو بن شتاس اوس باسو کو د ملي خبرات تر او د ملي ماهنګي په تړه باندې څومره ورته خوشبینه سي؟
ا مو تجربه دا ده چې نن غونډه ډیره ښه پایل شو او تر دې مهاله غونډه ډیره خراوانه ده. ټول دی بل نظریات اوري او بل نظریات ته احترام کوي او په مجموع کې ام فکرشته د ټولو هغه په اصطلاح درد مشترک درد دی، د افغانستان درد دی او ټول په دې زوريږي. نو فکر کوم د ملي اجماع را منځته کولو لپاره ډیر پوتنشیال او امکانات شته، خو باید عملی ګامونه پورته شي چې دغه پوتنشیال څخه موږ راشو عملی کارته.
ډیره زیاته مننه ژوندۍ سي، مننه د چې خبرونه کې موږ سره برخه واخیسته. درنو اوریدونکو، د افغانستان د خبرالانو د ملاتړ سازمان مشر د غونډې ګډونوال ښاغلی حمد عبیدی و چې موږ سره خبرې وکولې.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د افغانستان بیلابیل ولایتونو کې شمیر مالداران وایي څاربي په خولې او پخو یا طبقي ویروسي ناروغي اخته شوي او دوی ته ګڼ مالی زیانونه اړولې دي. دغه مالدارانو ازادي رادیو سره خبرې کوي، اندېښنه خو ده چې خپل ژوند په همدې مالداري چلوي ال تیرې ونی رئیسی ډیر څاربي د همدې ناروغي لامل هم تلف شوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ننګرهار ولایت د سپینغار ولسوالۍ اوسیدونکی مصور دی چې وایي له تیرې یوې اونۍ راهیسې د ده او کلیوالو سم نیمایي څاروي یې طبق یا د خولې او پښو
ناروغۍ
تلف کړي دي. د ازادي راډیو ته وویل
د کونړ ولایت اوسیدونکي او مالداران هم په څارویو کې د دې ناروغۍ د زیاتېدو خبره کوي. د کونړ ولایت د چوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي حاجی کامل خان ازادي راډیو ته وویل
ډیر زیاته ده. په الحال زمونږ په منطقه کې ډیرو خلکو سي خوراک نشي کولای، خو مانی نیولې خپې وړي شي ګرځي نشي، اکثره فیصدي مارونه مړ کیږي او دغه وترنري خدمتونه دلته خو کمزوري دي. خو دا مرض په زمونږ په منطقه کې ښه شدید روان دي. زمونږ غوښتنه ده چې دغه ساحو ته جهاز وترنري ټیمونه راولېږي او دغه مالونه چې بدی مرض اخته دي هغه ته دوایګانی ورکړي شي او د دغه ناروغۍ مخنیوي لپاره چې کار ونه شي زمونږ خلک مجبور کیږي بيزکیږي. به
دا ستونزه یوازې د افغانستان ختیځ کې نه، حتی ځینې جنوبي او جنوب غربي ولایتونو کې هم مالداران لامل شکایت کوي. د نیمروز ولایت د چاربرجک ولسوالۍ اوسیدونکي او مالدار ګلاقا ازادي راډیو ته وویل چې د طبق ناروغي د دوی کلیکور کې په څارویو کې هم خبره شوې ده. ټول خلک په همدې مالداري او کرنې بوخت دي. د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالغفار کاکړ به ازادي راډیو ته وویل
بدلته دا غواړي ونیولې طبق ډیر خلک غواړي مړی کړي او طبق نه دي شل مرزونه نور دی ویلي دي. موږ له مرګره مله تو سهیل کوو چې موږ ته دوای راکړي. موږ مالداران ته موږ ژوند په دغه مالداري پورې تړلې دي. ټول ژوند د خلکو کښت کروندنه لري، دغه مالداري کشت کرونده ده دغه د اولاد ډوډۍ په پیدا کې
د پداسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د خړو او کرنې سازمان اف ای او هم د دې ویروسي ناروغي د چټک خبرېدو خبرداري ورکړای دی. دغه سازمان د مې په 25مه په خپل ایکسپانه لیکلي چې د خولې او پښو یا اف ایم ډي جدي ناروغي په ټول افغانستان کې رامنځته او میلیونونه غواګانې پسونه او وزې له ګواښ سره مخ کړي دي. د سازمان د دې ناروغۍ عوامل د سرحدونو پرانستل، د څارویو مکرر حرکت، د اقلیم بدلون، د واکسینونو محدودیت، د وترنری خدماتو کموالی او چاپیریالي فشارونه یاد کړي دي. اف ای او ویلي چې دوی له سیمه ییزو وترنرانو سره کار کوي چې د دې ویروس د لا خپرېدو مخنیوی وکړي او په خبره یوازې 2040 کال کې 8000 څارویو ته واکسینونه کړي دي. د طالبانو حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت هم د دې ناروغۍ د خپرېدو خبره مني، خو وایي چې له نړیوالو ادارو سره یې په ګډه د چټک مخنیوي لپاره هڅې پیل کړي دي. د دې وزارت ویان مولوي غلام محمد کاظم ازادي راډیو ته وویل
خوندوهونکو
څارویو کې د لوړې درجې تبې، لخولې د افرازاتو یا لاړو ډیرېدل، په پښو او خوله کې د زخمونو پیدا کېدلې نښې نښانې ښیي او وایي چې دا ناروغي د هوا په ګرمېدو په چټک ډول خپرېږي. وترنر ډاکټر شرافت اسد ازادي راډیو سره خبرو کې مالدارانو ته د دې ناروغۍ د مخنیوي لارې چارې داسې بیانوي.
په دې معنا چې کله حیوان په ناروغي اخته نه وي سبق شروع شوی دی باید حیوان واکسین شي. که چېرته حیوان کې نښې ولیدل شي نو بیا واکسین دې په ځای چې ګټه وکړي تاوان ورته رسوي. یو وجه یې دا ده چې واکسین کیفیت او د واکسین هغه درجه چې هغه لازم ده چې باید واکسین په هغه کې وساتل شي هغه نه مراد کېږي.
د یادونې ده چې د افغانستان تر نیمایي هم زیات نفوس په مالدارۍ بوخت او له همدې لارې خپل اقتصادي وضعیت پر مخ بیایي. خو د افغانستان په ګډون د نړۍ یو شمېر نورو هیوادونو کې هم د څارویو د دې خطرناک ویروس د چټک خپرېدو خبرداري او راپورونه ورکړل شوي دي.
د اوکراین پر خبره له بې تاریخه بمباری وروسته د امریکا ولسمشر د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین الیوانی بل هغه خبردار ورکړي چې روسیه به یو مخ سقوط کړي.
د روسیې لخوا د اوکراین پر شارونو له پراخو وژونکو بریدونو وروسته د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر په خپلو تر ټولو توندو څرګندونو کې د کرملین پر مشر ولادیمیر پوتین انتقاد وکړ. ویل پوتین پوره لیونی شوی. هغه خبرداري ورکړ چې که پوتین هڅه وکړي ټول اوکراین ونیسي دا به د روسیې سقوط ته لار هواره کړي. ډونالد ټرمپ د دوشنبه په سهار په خپل ټولنیزه شبکه کې لیکلي د تل ولادیمیر پوتین سره ډیر شي اړیکې لرلې خو هغه ته څور پیښ شوی پوره لیونی شوی دی. شغله ترامپ زیاته کړه یوازې د سرتیرو خبرې نه کوي، پوتین ډیر خلک بی ځایه وشدي، توغندي او بی پیلوټ الوتکې بی دلیل د اوکراین پر شارونو توغوي. د امریکا ولسمشر په دوام کې لیکلي چې د تل ویلي چې پوتین ټول اوکراین غواړي، نه یوازې یو برخه، او شاید دا خبره سمه وي خو که هغه دا کار وکړي نو دا به د روسیې د سقوط سبب شي. ښاغلی ترامپ په نیوجرسي ایالت کې په خپل ځانګړي الوتکه کې تر سپریدو مخکې خبریالانو ته وویل پر هغه څه چې پوتین کوي خوښ نه دی، هغه ډیر خلک وښنی او دی نه پوهیږي چې پوتین ته څه ورپیښ شوی. ډونالد ټرمپ په غوسه وویل پوتین په شارونو توغندي غورځوي، خلک وښنی او په هیڅ ډول دا کارونه سم نه دي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه بل شکه د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره به پر روسیې نور بندیزونه هم وڅېړي خو د نور جزئیات ورنکړل. ډونالد ټرمپ په خپل ټولنیزه شبکه کې د اوکراین پر ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی هم سختې نیوکې وکړې او ویلیکل زیلنسکی باید داسې خبرې ونه کړي، دا یې د خپل هیواد په ګټه نه دي. هر څه چې د هغه له خولې راوځي ستونزې جوړوي. ترامپ دا څرګندونې وروسته له حق وکړي چې ولودیمیر زیلنسکی په یو نادره وینا کې د روسیې د وروستیو بریدونو په وړاندې د امریکا چوپتیا وغندله. دغه پراخو توغندوی او د بی پیلوټ الوتکو بریدونو د شنبه په سهار لږ تر لږه 14 کسان ووژل او ګڼ شمېر ژوبل کړل، او د یک شنبه په سهار هم